اټال د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک یې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون اسدآباد د اسمار برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سړکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمېر ځایونه یې قیر کولو ته هم چمتو شوي وو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو ته. محمد انی په الهام د زبل څخه همدا پیغام درته پرېږدم، دا چې د ازادي راډیو له لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم، نو واقعیت هم ډېر خوشاله کېږم. یو ښه خبر هم دام دی، زابل کې د توري پر بند باندې کار ډېر په چټکۍ روان ده، چې شپېته تر اویا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده زابل کې کار باندې روان ده، نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته. یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول، هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ، تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګ دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي، تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکراد ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم، د حضرت محمد په نامه باندې. موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ولشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چهدار وار سړی ځي، سړي ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده، او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00420211421.
نیما نړۍ
سره دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګما، من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولې اوس بخي دغه کچه را سفر سوې ده؟
د کابل اوسېدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. ګرانو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د دې مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ ښځې هم دا حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله یې وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وو څخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنۍ سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی څه کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 15 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیرانه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي، د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر، حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړي، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظی شخړې لیدی نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خی په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چي طبیعي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دبزي یا به بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوی رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هغه ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې شوي وي؟
زه تاسو ته یو مثال درکړم. زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وې. دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټه وټه نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپل کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځ پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابره کړي. اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او بیا بازار ته راوړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي دي، اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میو ځه ماغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اډقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیر تر رسیدي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تر خپل را مسته کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په ټولو کې ک بالغه ونې شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي وباندېخته دي او د اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کنم یو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته دی کته په سره کراوزی یو کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیول شل روپۍ په دیوراځي غټي خو اراده نشته دی قوي زړه نظر دی پدې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چې وشي فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي د خلک شل روپۍ ډیر شو په 500 روپۍ نه غټي دیوراځي لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو ستونزې به حل شي او لته رواني ناروغي براوزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره ووزي
د سیو میرمن ته په خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوند کې د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر و بې حد و بې اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون اوزی او سرک باندې کې نیو بیا د چا څخه غواړي نو ډېر راس مېرمن شته ده هتا ما کسي ور سره کړی دي چې هغه هتا لاس روپۍ نه لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایه چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي دی روا اوبر انا غواړي وای هتا مونږ دي توان بیان لرو چې د خالي وبتلو په ورته واخ
دا ډول مېرمن ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاسه ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې سل فیصد یا نوي بيخي غلط فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنوي شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ری یوازې همدغه پاتې دي حتی ما ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوي یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویلي چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی ډیرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوې خبره وي یو بل مېرمنې چې تاسو تخصه وکما بازار ته راغلي واغې دغه ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دوه ډیرو ماری څکه هغه ویل چې دا کور کې د وړون جنو کالی جوړوم اپم دغه مریو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې جوړي هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې کټ کېږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو غټي دي تلوي خبره ده
او نارینه او ته څوای مثلا دوی ک ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سخت شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یوار کا چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا د سړایستا پیسې روي راکې دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاستکین هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامسته کیږي یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک می پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک مېړونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړی په دې برخه کې ا د خپل کو دوی میاشتې ما شخلي دغه ماش نه دوی 1500 افغان مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل د دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیل لپاره ډیر څه کیږي نو چې فکر کوم ګړ ژوند د دې ته نه وایي چې هر څوک په خپل لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې میړه باید له خرز لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. کنه هغه دا نه لري نو میړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، تبن یو څه په کاریږي، نو پیسه باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدان ته یم او پیسه نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې. هرس
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختي نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی، نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوره، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوه نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې دوی په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې، یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې قتل شي او هم داسې معبرانه او تل 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 حکم فرماو وسه
مونږ تاسو سره لدی چې لکوره بهر دند لرو په وی کورنۍ پوری تړلې یاستو نو تبان کولې سو خپل کورنۍ هم دی بیلګې په توګه یاد کو تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده تر کومې اندازې پوری خځې دي حق لري چې دوی لغو پیسو نه چې نارینه ګټلی مصرف کړي
ډېره مننه د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې شلاګ مې مور ته وسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمار شوم او تنخواه مې درلودله ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله دا خو یو معمول خبره ده طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف که هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې د کور خزانهدار هغه وه زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله صلاحیت یې درلوده تر ډېر
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې خځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه ایجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
ब्यावराशि ग्राना ज्वानि चितिराशि ब्या नरासी मये خلجو